السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مر شوی دی. د سخت دریځې ډلې پرون نوښته د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څانګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپله دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 10 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنۍ ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. وابوري چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس روزه ده، مصرفونه دي او روزه داریم. داسې روزه کې چې نه مي هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې خزه مې نسایی مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز کومن سوی دی، د پاکستان ویزا هم ډېر جک سوی ده.
د پاکستان کابینه نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینه وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مرشوي دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د نړیوال بانک نوی راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمېدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د هم ویلي چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت په روان مالي کال کې هومره عواید نه دي راټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمېدو او د انفلاسیون د دوام له امله د دې هېواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هېواد کې په کلني ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسېد. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هېواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیانمنونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر وو. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هېواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلني واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تېر یوه کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی و. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې، ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلي د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه را سره دی او دا موضوع سره شاربو. غازی خیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره، یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه دعوت نم. ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډیر د صحیح له بخون کې هم دی. او دې کې ځینې ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تر نور کال په پرتله باندې، تر نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تعزیرات دي، ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونږ مخکې یو خبر درلود په هغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو په هغه کې ویلي دي چې په اتیا سنت باندې د ډالرو په سنت باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاخت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنتونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ که مثال د سوازه ورکه چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
ده، چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو کوئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سره عاید چې دی دل د کلنې عاید چې دی 343 ډالر تقریبا دی. دا ډیر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، د افغانستان یو له غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسې پوهېږئ دغه پیسې چې دوی ښوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي پاتې سنټه باندې چې یو فامیل له 8 نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورې دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي، یو څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه د ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په دا راپور کې متاسو واوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وایي چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه یو دالر پا 2 افغانی شی خود در خلکو آید چتا، در خلکو کار شتا، در خلکو که چه بزگوره دلتا خود تور خلکو تا حکومتون کار نشی ورکواله، افغانستان که نشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، عاید ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسې اوري چې هر هفته کنه د هفتو کې 15-10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامه یو په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپلو فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. ته هغه دی چې د افغانۍ ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تعزیرات یې په بانډ باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاري به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاجراتي بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې نقدې پیسې دې افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بسلکی نه وي، ښه نه وي، قوانین دې لږ دغه سختي، بیا خو سرمایه گذار ته دلته ډېره سخته ده کنه، او خپله د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي، یا فقر به څه رقم راکم کې یوازنۍ حل لاره چې حکومت کولی شي هغه کې دغه وکړي چې افغانستان یو زراعتي هیواد، په زراعت باندې دغه وکړي، ډېره سرمایه گذاري وکړي، او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر راکمولی شي. بله مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده، چې دوی دغه خطرات راکم کړي، دې کې دوی ډېر زیات دغه کولی شي په بشري مضمون قوه باندې ډېر هغه کولی شي، سرمایه گذاري کولی شي، چې دا هم ورسره ډېر دغه مرسته کولی شي.
ډېره زیاته مننه. د اقتصادي چارو شنونکې د پرزیدلي جمهوري نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس، د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې پخوا تر دې د مالیې د وزیر په توګه په حکومت کې پاتې شوی دی غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینې د څرنګوالي او دا چې اقدامات به په نږدې راتلونکي کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار له ما سره د شپې په سټوډیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي؟ نوي کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمن نونلس کسیزه کابینه د اغې نن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه چوکۍ خو مشخصه نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شایي د پاکستان د مالی وزیر سي، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډېر ارزښت لري. یو د مالی وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډېر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړیاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډېر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دي دا مهم دي. نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساګدار چې په خوا د مالی وزیر اوس دا فکر کوي چې د بارني چار وزیر سي، او د کورونی چار وزیر ډیره مهمه چوکۍ دي چې هغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوی ممکنه دي چې هغه د کورنۍ چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتي ستونزو ته، مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره، څه به کیږي په نږدې راتلونکي کې؟ مثلا که د یو دوه درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي، او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینې غونډه به کیږي او نن ممکنه ده چې وشي. نو لاغه ځخص په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن ده، ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به هم پر مخ روانه وي. نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې یو ډیر داسې فوق العاده اعلان وسي. له دې پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت چې قربان دي د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لا ایم اف سره خبرې اترې ونه کی د مالی نړیوال صندوق سره، خو هغه دا فیصله کړې ده چې لاغو سره خبرې وکي. نو د خبرو اترو دغه لړۍ چې کومه ده لا ایم اف سره، دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ده او ورسره بلوچ بلتون پال دي. دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته. د دوی په برخه کې به جوړ جوړی کېږي ورسره ځینې خبرې ما واورېدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله. دوی سویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د تیرو څو ورځو کې دې ته کومه اشاره کړې ده چې له دې ډلو سره به جوړ جوړی کوي که به پر ضد پریکړې مبارزه کوي.
پاکستان کې مهمه خبره دا ده چې پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې پاکستان فوج چلوي نو ډېر کار د سی چې څوک غورسه وي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله هغه ته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي. البته شهباز شریف په دې تورو شپو کې مازمانه یادېږي چې ده په دې برخه کې خبرې کړې دي. البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جوړجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګېږي چې دی خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري. نو خیر په هغه باندې به شک دی خو هغه دا اعلان کړی دی. پاتې سو ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی. خو که تاسو ګوري له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پاکستان کې چې کوم بریدونه وو هغه تر یو حده پورې کم شوي دي. نو داسې ښکاري چې وار له مخه د پردې شاته یو څه خبرې له افغان طالبانو سره او ورسره بیا ټي ټي پی سره شوي دي او ځینې شان ممکنه ده چې دوی څه منظم کړي وي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننې لوري په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یو تر ټولو فعاله او خطرناکه څنګه بلل کېږي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرفی مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بطرفی چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک ډله ګڼل کېږي. په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف الاولاکی به د دې څنګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویل دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څنګه واشنگتن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی. د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تک کې بم چاودنه درسره کړي. د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي آثار او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بطرفی د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
قدر من اوریدون کو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکارۍ د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول لمانځل کېږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي، خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي. د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتي او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتي ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک نشي تیرولی. نور څه ووایم، اړیم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است تو برتون گفتنه میتونه که ما
روحی مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. زما مو په ډیره سختۍ پرته لگا زدیر کړ، اوس نشو ویلای چې پښلمی لپاره به اس چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا مو وضعیت ده.
دغه ایجه کارم نیست، فعلا خدمی حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند له صفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وده خراب ده او په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین د روزه کې چې نیم هم مشکل ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردل سوا مې هیڅ څه پیدا ده. بیا ګردل مورځان کار پر خوري او ګرځېدل کار مار بيسي بيسي کار مال لا څنګه دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. ډبلیو اف پی اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 280 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل، دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې چې دوکاندارانو دا شان دوغنه قیمته کړي دي، دوغنه ګران کړي دي. په خوا به یو من پټاټه په 100 افغانۍ او وسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خوا به 3 لیټر ډبوکه په 1500 کلدارې او وسه په 1400 کلدارې خرڅي. نمبر د اسلامي امارت مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د ښاروالۍ والا سم دا غوښتنه ده چې دغه نرخو ته مثال د خبرې توجه وکړي، چې دلته بېوزلي خلک، خوار او غریب خلک شته چې د ماشان ډوډۍ ولا کړي او دغه دوکانداران چې دوغنه باندې ظلم کوي او بل دغه وروره غټه ستونزه ده چې په خوا به په کالدار یو شی خرڅوي وسې په 500 افغانۍ خرڅوي دغه د افغانۍ کار او کتارم خلک داسې کړل چې ټوکر ټوکر کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه هیوادوال دغه سې بد وضعیت سره دی چې د ماشان ډوډۍ ولاک لري نو دغه خدای پاک دې وکړي دا زموږ پیغام نشر کړي او لوړ پوړي مسولین یې واري چې په دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس